السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجه شوې. نن پنځشنبه د لړم یا عقرب 15مه او د نومبر 6مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د ګډ امنیتی تړون سازمان سرمنشي وایي افغانستان د دغه سازمان د غړو هیوادونو امنیت ته د وجودي ګواښ په توګه پاته دی. ایمان قلی تاسما گانبایتوف دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په مسکو کې د ګډو ګټو هیوادونو د امنیت شورا په 14مه غونډه کې وکړې. انټرفاکس خبری اجنس د هغه په حواله ویلي تر اوسه په افغانستان کې د ثبات او سیاسي آرامۍ لپاره اوږده لاره مخکې ده. روسیا، تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان، بلاروس او ارمنستان د ګډ امنیتی تړون سازمان غړي هیوادونه دي. افغانستان د دې سازمان څارونکي غړي دی، خو معلومه نه ده چې پرونی غونډه کې د اوسنی حکومت کوم استازی وو او کنه. د طالبانو حکومت وړاندې تر دې د ګاونډیو او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ورته اندېښنې بې ځایه بللې دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرنت وایي پاکستان کې د جرمنی د تک په تمه بندو افغانانو ته وړاندیز کړی چې که د جرمنی د تک له هڅې لاس په سر شي نقد پیسې به ورکړي. رویټرز اجانس پرون چهارشنبه لیکلي د جرمنی دغه اقدام د صدر اعظم فریدریش مرتس د محافظه کار دولت د کډوالۍ ضد هڅو یوه برخه ده. شاوخوا 2000 افغانان چې جرمنی ته د تګ مستحق بلل شوي له کلونو راهیسې پاکستان کې بند پاتې دي او د راپورونو له مخې ناوړه اقتصادي او ټولنیزو شرایطو کې ژوند کوي. که څه هم معلومه نه ده چې جرمنی دغو افغانانو ته له جرمنی د لاس په سر کېدو په صورت کې د څومره پیسو ژمنه ورکړې، خو ځینو جرمني رسنیو 2000 یورو یادې کړې دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي دا منطقي ده که څوک جرمني ته د تګ امکان ونه لري هغوی ته مالی امکانات برابر شي چې په خپله خوښه افغانستان ته ستانه یا دریم هیواد ته ولاړ شي. د امریکا د ترانسپورت وزیر شان دافی وایي د فدرالي حکومت د رخصتۍ د دوام په صورت کې به د جمعې په ورځ په 40 لویو هوایي ډګرونو کې د 10% الوتنو د لغوه کېدو امر وکړي. رویټرز لیکلي له دې امر سره به د هوایي ترافیکو 14000 کنټرولونکي او د ترانسپورت د امنیتي ادارو 50000 ماموران مجبور شي چې بې معاشه کار وکړي. له دې سره به په هوایي ډګرونو کې په پراخ ډول ځان رامنځته او الوتنې به لغوه او وځنډیږي. د امریکا حکومت نه دی ویلي چې دغه 40 اغیزمن کیدونکي هوایي ډګرونه کوم دي. په امریکا کې د څه باندې 1 میاشت راهیسې فدرالي حکومت شټ ډاون یا رخصت شوی دی. او د امریکا په جنوبي ایالت کنتاکی کې د یوې بارړونکې الوتکې د لوېدو پیښه کې د مړو شمېر 1200 ته ورسېد. څېړونکي وایي پیښه د الوتکې په یوه انجن کې د اور لګېدنې له کبله رامنځته شوې. فرانس پریس وایي د مک دونیل دوګلاس الوتکه هوایي ته په لاره وه چې د سېشنبې په ورځ د لویسوایل ښار د محمد علي له نړیوال هوایي ډګر له پورته کېدو سملاسي وروسته ولوېده. د پیښې څېړونکو په لویسوایل کې خبریالانو ته ویلي موندنې ښیي چې د الوتکې چپ انجن د الوتنې پر مهال د الوتکې له وزر څخه جلا شوی. د پیښې قربانیانو کې 3 تنه عمله او نور هغه کسان شامل وو چې پر ځمکه د الوتکې د رالوېدو او اور لګېدو له کبله مړه شول. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د طالبانو د حکومت او پاکستانی لوري پلاوی نن استانبول کې بیا خبرو ته کینی. څېړونکي وایي د دواړو لورو حالات لا هم ترنګلی دي.
اگر چې مذاکرات در یک
کته هم خبرې په وړیر حساس ځای کې ستونزو سره مخ شوي، خو په هر حال خبرې په همدې معنا دي چې یو حل لاره ترلاسه شي. دواړو لوري لا هم غوسه دي.
د بی پولی خبریالانو ټولنه افغانستان کې د بیان ازادۍ ته اندېښمنه ده.
ادامه این روند
د دې وضعیت دوام کولی شي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ او د رسنیو وضعیت لا بحرانی کړي.
جرمنی ته تللی یو شمېر افغانان وایي د کورونو پیدا کول لوی سرخوګای دی.
د کورونو زخت زیات مشکلات دي، حتی په کلیج کورونو پیدا کول ډیر مشکل دي.
او د اوکراین ولسمشر وایي نړیوال دي د روسیې له جګړې د دوی د انرژي تاسیسات خوندي کړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاوی ترمنځ د خبرو دریم پړاو نن پنځمبه د ترکیه په استانبول ښار کې پیلېږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د دوی لوري د پلاوی مشرې د استخباراتو رئیس عبدالحق وثیق کوي. دا چې د پاکستانی پلاوی په جوړښت کې څه دي او نننۍ خبرې پر کومو مسلو راڅرخي تفصیل له سنا کا کړاو.
استانبول نن بیا د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاویو د خبرو کوربه دی. دا دواړه پلاوی نن پنځمبه د لړم 15 او د نومبر شپږم په دریم پړاو خبرو کې برخه اخلي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د طالبانو د پلاوی مشري د دوی د استخباراتو رئیس عبدالحق وثیق او د پاکستان د پلاوی مشري هم د پاکستان د استخباراتو رئیس عاصم ملک کوي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي رادیو تلویزیون دا خبر د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه خپور کړی دی. تلونیوس خصوصي تلویزیون راپور ورکړی چې د عبدالحق وثیق په مشرۍ د طالبانو پلاوی یو ورځ مخکې استانبول ته رسیدلی دی. د غیر رسنۍ د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دغه پلاوی په ترکیب کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د اداري چارو مرستیال رحمت الله نجیب په قطر کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت سرپرست طاهر شاهین، د طالبانو یو لوړ پوړی غړی انس حقانی، د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان قهر بلخی او د دې وزارت دویم سیاسی رئیس ساکر جلالی هم شامل دي. د پاکستان حکومت روسا پوری په دې اړه څه نه دی ویلي. یو شمېر سیاسي شنونکي سره له دې چې د دوه خبرو د سمدستي لاس سره وړونو په اړه په احتیاط سره نظر څرګندوي، خو بیا هم دا پړاو خبرې د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو لپاره مهم او اغیزناک بولي. د دې ټلې سمي یوسف زیا ازادي رادیو ته وویل
اگر چې مذاکرات در یک جای بسیار حساس با بنوست مواجه شده
که چه هم خبری پیوریر حساس جای که استونزو سرمخ شوی خو په هر حال خبری په همدی مانا دی چی یو حل لارا ترلاسه شی. زه فکر کوم چی لپوزی نخطو روستا دوار لوری لهم غوصه دی او لهم دی جگری دی اول او دوهم ورزی در اغیز لاندی دی. دی دوار خواهو دی خلکو په فکر که هم چه خبریشتا خو دوړ خوې په دې باور دي چې جګړه او ناورین کومه پایله نه لري
او تنش او بحران به کوم نتیجه نه رسد.
د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاویو ترمنځ دوهم پړاو خبرې د اکتوبر 15 تر 16 پورې په استانبول کې وشوې. د خبرو درې ورځې بې نتیجې پاتې ورسېدې او دواړو لورو یو بل د خبرو د پرمختګ په برخه کې په نه همکاري تورن کړل. خو دې خبرو د دوه نورو ورځو لپاره هم دوام وکړ. چوربند د دوام پر هوکړې پاتې ورسېدې او په درېم پړاو خبرو تر سره کېدو هم توافق وشو. په دې اړه په ګډه اعلان کې چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا خبره شو راغلی و چې ټولو لوري د اوربند په دوام هوکړې رکړې او اجرایي جزئیات به په لوړې کچې غونډه کې چې د نومبر شپږم په استانبول کې هیږي ورسته شي. دغه خبرې د دوهې د غونډې په دوام دی چې د اکتوبر په 19 تر سره شوې وي. طالبانو ویلي چې اسلام آباد د دوی غوښتي دا چې تضمین وکړي د افغانستان له خاوره په دوی هیڅ ډول برید نه کیږي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت په څو ځلې ټینګار کړی چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې پر پاکستان او نورو هیوادونو برید وشي. دا مذاکرات وروسته له هغې چې د طالبانو د دفاع وزارت د اکتوبر په 11 په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقض کړی او په پکتیکا کې پر ملکي وګړو هوایي بریدونه کړي دي. وروسته د ډیورن کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ سختې نښتې وشوې چې طالبانو انتقامي بریدونه وبلل. په دې نښتو کې دواړو لورو یو بل ته د تلفاتو د اوښتلو راپور ورکړ او د لسګونو ملکیانو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه هم خپاره شوي دي. له دې نښتو رئیسې ټولې لارې بندې دي. یوازې د تورخم او سپین بولدک لارې د راستنېدونکو کډوالو لپاره پرانیستې دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د رواني اونۍ په پیل کې ویلي تر کومه چې د طالبانو حکومت سره خبرې بشپړې نه شي د ویزو د صادرېدو په ګډون به افغانستان سره ټولې چارې ځنډېدلې وي، خو په خبرې د افغان کډوالو د اخراج بهیر به دوام وکړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
ازادي رادیو ته غوږی د روغتیا نړیوال سازمان WHO وای د افغانستان د شمال په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستي عملیات له خن سره مخامخ شوې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځنګړي ډول بلخ او سمنګان کې په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستي د عملیاتو په وړاندې د ستونزو په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان چهارشنبه د نومبر 15 په خپل ایکسپانه په یو راپور کې ویلي چې په یو شمیر سیمو کې د ځمکې خویدنې لامل لارې بندي شوې چې روغتونونو ته د بیړنۍ ټپیانو رسول او زلزله ځپلو ته د بیړنۍ بشري او روغتیایي مرستو رسولو بهیر پڅ کړي او ستونزو سره مخ کړي دي. په راپور کې راغلی چې په دې زلزله کې په بلخ، سمنګان، کندوز، سرپل، جوزجان او بغلان ولایتونو کې شپږ ویشت کسان مړه شوي او 1,340 نور ټپیان شوي. داسې مهال چې پرون د نومبر په 4 د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د مړو شویو کسانو شمیر 28 تنه ښودلی وو. ڈبلیو ایچ او دغه راز ویلي چې په دې زلزله کې یو شمېر روغتیایي مرکزونو ته هم زیان رسیدلی چې لامل یې د ټپیانو درملنه سخته شوې او زیاته کړې ده چې په بلخ او سمنګان ولایتونو کې روغتیایي تجهیزات او روغتیایي پرسونل ته جدي اړتیا لیدل کېږي. وړاندې راغلي د برېښنا موقتی پرې کېدو هم روغتیایي خدمتونه اغېزمن او بیړني روغتیایي عملیاتونه یې سخت کړي دي. د راپور پټکو په دې زلزله کې د غراز 430 کورونه هم ویجاړ شوي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویلي و چې په دې مرګونې زلزله کې 120 کورونه په بشپړ او 322 کورونه نیمه ویجاړ شوي. په همدې حال کې د بلخ ولایت یو اوسیدونکي محمد سهیل وویل په وروستۍ زلزله کې د کور 100 تنه ټپیان شوي چې لا هم د مزار شریف په روغتون کې بستر دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دیوی زما د څلورو خونو دا کور په بشپړ ډول لمنځه تللی دی. دوه کسان ټپیان لرو چې اوس مهال د مزار شریف په روغتون کې بستر دي. زموږ د کور ټول وسایل تر خاورو لاندې بند پاتې دي. د سمنګان د تاشقرغان سیمې یو زلزله ځپلی حبیب الله وایي د زلزلې له امله یې کور نړېدلی او اوس مهال له سختو ستونزو سره مخ دی. دی وایي زما کور په بشپړ ډول له منځه تللی او اوس په یو شلېدلې خیمه کې یو. زه نه اولادونه لرم، ټول دلته په دې خیمه کې راټول یو. له حکومت غوښتنه کوو چې موږ سره مرسته وکړي او موږ ته د کار زمینه برابره کړي، ځکه موږ ډېر بې وزله خلک یو. زلزلې مو هر څه له منځه وړي. دغه زلزله ځپلي له حکومت او مرستندویو بنسټونو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دوی ته لومړنۍ سرپناه برابره کړي. د نومبر په 3 دا زلزله چې سهار وختي و بجې رامنځته شوه، د امریکا د جیولوجیکي څېړنو ادارې د راپور له مخې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجې او مرکز یې د مزار شریف ښار ته نږدې د ځمکې په تل کې 28 کیلومتره ژور و. دا په روان میلادي کال کې دوهمه مرګونه او شدیده زلزله ده چې سلګونه کورنۍ زیانمنوي. له دې وړاندې د 3 میاشتې په 1 د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړي ډول کونړ مرګونی زلزلې وځپه چې لامل یې د رسمي شمېرو له مخې له 200 ډېر کسان مړه او زرګونه نور ټپیان او د غراز سلګونه بې کوره شول چې لا هم ګڼ شمېر اغېزمن کسان په خیمو کې له سرپناه پرته ژوند تېروي.
و مور دل چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي زلزله ځپلو ته د مرستې چارې له خان سره مخامخ شوي. تر دې وړاندې هم د طبیعي آفتونو له کبله په کور دننه زرګونه کسان بې ځای شوي. له افغانستانه کډوالۍ هم یو لوی ناورین دی او ګڼ شمېر کسان له افغانستانه نورو هیوادونو او اروپا ته تللي دي. په جرمني کې افغانان وایي دلته له رسېدو سره سم هم د دوی ستونزې خلاصې نه دي او وایي چې اوس یې لوی سرخوږی د کورونو پیدا کول دي.
بیکوری هغه ستونزه ده چې په بیلابیلو هیوادونو کې میشت افغان کډوال په ځانګړي توګه په جرمني کې ډیر خلک ورسره مخامخ دي. د دې ستونزې په اړه مو د جرمني په هامبورګ ښار کې میشت افغان کډوال سینا سره خبرې کړې دي. دی په دې جمهوري نظام کې په کابل کې له یوې جرمني موسسې سره کار کوي او پر افغانستان د طالبانو حکومت تر بیا واکمنېدو وروسته لومړی خپل او بیا دوه کاله وروسته یې کورنۍ د ښې هیواد ته کډواله شوه. د اوس بیل او کورنۍ د کډوالو په یو کم کې بیل اوسي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هیله لري چې ژر یو کور پیدا کړي، له خپلې مېرمنې او ماشومانو سره ګډ ژوند پیل کړي.
مخکې له دې چې کورنۍ مې جرمني ته راشي د کور په لټوم، خو تر اوسه مې کور نه دی پیدا کړی. هغوی اوس په یو کم کې ژوند کوي. دا یوازې زما ستونزه نه ده، په جرمني کې د ډېرو کډوالو ستونزه ده.
په بلجیم کې هم افغان کډوال د کورونو د پیدا کولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. خسرو چې د دغه هیواد په انتورپ ښار کې اوسي خپل ستونزه له ازادي راډیو سره داسې شریکه کړه.
د کورونو زخته زیات مشکلات دي، حتی په کلي کې کورونه پیدا کول ډېر مشکل دي. چې پیدا هم شي دوی لپاره ډېر زیات کاغذونه پکار دي چې هلته زیاتره ماجل شي نوي راغلي، هغو سره مثال د کار کاغذ نوي.
دا کډوال د کورونو د نشټوالي تر څنګ له نورو ستونزو سره هم مخامخ دي. دوی پر وړاندې یوه بله جدي ستونزه ترانسپورت دی. دوی وایي له ښارونو لرې پرتو سیمو کې اوسي، په عامه ترانسپورت کې له ستونزو سره مخامخ دي او د موټر چلولو جواز باید په ډېره سختي او لوړه بیه ترلاسه کړي. دوی زیاتوي هغه مرسته چې دولت یې له کډوالو سره کوي یوازې دومره ده چې دوی خپل ورځنی ژوند ورباندې مخې ته یوسي او نور مصارف نه پکې ځایېږي. د جرمني د منهایم ښار په یوه کلي کې میشت فضل احمد ازادي راډیو ته وویل
ما دلته لایسنس تقریبا د یو نیم کال